السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص وایم په خبرونو باندې کوو نن په هرات ولایت کې د یوې زورورې زلزلې له امله تر دې دمه د لږ تر لږو دیرشو کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو او د شاوخوا 300 نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي که څه هم سیمه ایز چارواکي په دې رابطه باندې دقیق ارقام نه شریکوي خو د هرات د بیړنیو پیښو ته د رسیدو چارواکو ویلي چې ویره شته تر دې هم د تلفاتو شمیر زیات وي د زورورې زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالي کې د ځمکې لاندې 4 کیلومتر کې ښودل شوی ده د دې زلزلې شدت د ریاکټر په کچه 6.2 اټکل شوی ده د هرات د پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشخری ازادي راډیو ته ویلي چې د تلفات ممکن زیات وي او دغه خبره چې 12 کلی وران شوی دي په دې اړه به ورسته تاسو ته مکمل جزئیات هم درکړو اسرائیلی رسنیو د شنبه پر ورځ د طبي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د غزې ترانګ څخه د پراخو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه سل تنه اسرائیلیان وژل شوي او شاوخوا 900 تنه نور ټپیان دي د فلسطین روغتیا وزارت بیا ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې 190 کسان وژل شوي او 1400 نور ټپیان شوي دي د فلسطین وسلوال سازمان حماس د شنبه پر ورځ په اسرائیلو باندې 2200 توغندي توغولي دي د پوز په وینا وسلوال فلسطینیان هم د ځمکې سمندر او هوا له لارې د اسرائیل په لور ورغلی دوه خوته د مرګ جوبلې شمیره په ډیرې دوده ازادي رادیو ته غواګست نن د آسیایی جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دویم مقام خپل کړ د افغانستان لوبډلې لوبه پیل کړې و چې د باران په خاطر لوبه نیمګړې پاتې شوله د لوبې داور په دې خاطر هند ته د سرو زرو میډال او لومړی مقام ورکړ چې په تیرو لوبو کې اوسط د افغانستان په نسبت باندې پورته و دا دریم وار دی چې د افغانستان د کرکټ لوبډله په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو میډال ګټي په آسیایي لوبو کې افغانستان ټول ټال اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې د څلورو برونزو او یوې نقرې په ګټلو سره د 15 آسیایي هیوادونو ترمنځ نه وشتم مقام خپل کړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي IOM او UNHCR نن سهار په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي په همدې حال کې په باره کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماتیکو استازولیو په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان دې پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي په دغه پروګرام کې مو وړاندې د هرات د زلزلې له وروستیو جزئیاتو خبرو نن هلته له غرمې مخکې یوه زوروره زلزله شوې ده په هرات کې که څه هم چارواکو بېلابېل شمېرې خپاره کړې دي خو د هرات د والي ویاند نثار احمد الیاس رسنوی ته ویلي چې ممکن تر سلو پورې ډېر کسان مړ شوي وي هغه همداراز ویلي چې 500 کسان ټپیان د هرات روغتونو ته انتقال شوي دي دا مو د سر موضوع ده په دې اړه مو د ځمک پیژندنې له یو کارپو سره هم خبرې کړې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري استولو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې ممکن دغه خلک له امنیتي ګواښونو سره مخ شي افغان کډوال وایي
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبونه تلیلی دولت دخوانه آغای که مطلق دا افغانه رو دمیستل و ذکر کرده ده رهایشی پلاتونو نه دا دیر لوی نورین ده
پا اسپانیا که دا افغانستان سفارت وی لطالبانو سره دا قنسولی خدمات پا برخه که تعامل دا خلکو دا خدمتونو لپاره پیل کرده ده دا طالبانو دا بحرانی چهار وزارت هم دا خبره تایید کرده
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت تر لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته نن لګرمي مخکې په هرات کې یو زوراوره زلزله شوې ده. دغه زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالی ده. په شاوخوا سیمو غونډې ولایتونو کې هم د زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي. هرات چارواکو د لزګونو کسانو د مړکیدو او د سلګونو نورو د ټپکیدو خبره کړې ده. که څه هم دقیق ارقام نه دي شریک شوي، خو د هرات د والی ویان نثار احمد الیاس رسنیو سره ویلي و چې ممکن تر سلو پورې کسان په دې پیښه کې مړه او تر 500 نور ټپیان شوي وي، خو بیا هم ویرشته چې تلفات تر دې زیات وي. د دغې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره احمد تکل سټوډیو کې دی او له موږ سره اوس وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. سلامونه. په داسې حال کې چې ساړه پر رسیدو دي، ځکه د شپې اوس هوا ډیره زیاته سړیږي، که څه هم ورځې تودې دي، خو د هرات د ننانې مرستې زلزله ځپلي خلک مرستو ته سترګې په لاره دي. خلک له زلزلې وروسته ټکانونو ته اندېښمن دي او ویریږي چې کورونه یې ړنګ نه شي. که څه هم ویل کیږي چې د مرستو ځینې جوپې سیمې ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دولس امبولانسونه زندجان ولسوالۍ ته رسیدلي دي. همدارس د اروپایي ټولنې دفتر خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په مرستو بار یوه الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده، تر څو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته مرستې ورسوي. نن شاوخوا یولس بجو د سخته زلزله وشوه چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د ادارې لخوانه شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی ده. د زلزلې د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان کشک ربات سنگی ولسوالی او همدارس خپل د هرات ښار سیمې لړزولې دي، او په شاوخوا ولایتونو لکه په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې له کبله د برېښنا بهیر پرې شوی او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوي دي. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دنده سپارلې ده چې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چاره کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه همکار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي دي او نورو سیمو او ولسوالیو ته کډه شوي دي. سنګزای صاحب، د پیښې اړوند تر اوسه پورې همدومره معلومات شته؟ په سیمه کې آزادو او خپلواکو معلوماتو ته د رسیدو چاره د وضعیت د بیړني حالت له کبله ډیره ګرانه ده چې اصلي معلومات او تایید شوی معلومات له سیمې نه راورسیږي، خو زموږ همکاران په سیمه کې دي او د وروستیو تحولاتو په اړه به هم د ازادۍ راډیو په خبرونو کې وروسته
مننه کوم. له تاسو نه احمد تکل چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط مو تر دې دمه وروستي جزئیات شریک کړل. البته تازه ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ویلي دي چې د هرات له زلزله د پلو سره مرستې کوي. همدارنګه د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سیمه ییزه کچه باندې به مرستې ورسوي. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. البته د یوې تازه شمیرې په اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان دمګړی راپور ورکړی دی چې په هرات ولایت کې د نننۍ زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 360 تنو ته پورته شوی دی. په هرات کې نن له غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه او ویرشته چې تر دې هم تلفات لا پسې لوړ شي. په همدې رابطه باندې د ځمک پیژندنې لیو کارپو ښاغلي خلیل احمد نادم سره ما خبرې کړې دي. د نننۍ زلزلې د عواملو او دا چې خلک په دغسې حالاتو کې په څه شکل باندې خوندي پاتې کېدلی شي او د زیاتو تلفاتو مخه څنګه نیول کېدی شي.
زلزله داسې چې عوامل لري، مختلف انواع لري د زلزله. ځینې زلزلې دي چې در مځکی لاندې ځینې انفجارات کیږي، د میتان گاز دا زلزلې دي. ځینې دي چې خو خپل مځکه غیر متجانس ساختمان لري چې دننه داسې خلاګان شته چې لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي او د تکانون ورکی دغه ته نو دا تکانون به دوامداري. مثلا اول یو تکان ورکی بیا بل پس لرزل لري، بیا بل پس لرزل لري. دا ټول عوامل دي چې تخریبی اندازې فرق لري په اندازې د لومبش یا اندازې د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازی شی بنو په دې چې په عمق د 3 کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې وو. زه فکر کوم چې دغه لومبشونو دنه په ځکه اتفاق ولول دي او دغه مزکه لرزول.
انجینر صاحب یو بل مسله هم ده چې په دغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چې هغه تخنیکی مسله چې تاسو یاد کړله د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي، په کومو سیمو کې دوی باید د اوس لپاره ځانونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم دنه په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدلې، کوم مشکل نشته. او په هرات کې به دومره بلند منزلونه هم ډیر نشته ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو به په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چې د کورول څخه ځان یو څه لیر وی کې، یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیر وی سي کې چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ول ویږي چې په دوی باندې را نشي دا به دوی په پام ورسې اوس عوام ډېر سره نه ده یو څه مودې د پاره به ځان خلک وسه.
انجینر سی یو څه بلم څه فکر کوي، آیا له دې مسلې سره موافقه چې په دومره لویه کچه باندې تجمع شي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې ودي سړکونو ته راوتی او لزګونه زره کسان په یو سړک باندې، یعنی فکر کوي چې دغه څه خده چې ټول سره یو ځای وي کتی ته پاره اکثر
ځان دا ډېر خنه ده پدې چې خدا سی او چې په هرات کې د اول زلزلې چې دا سیالات راغلي، یعنی په تاریخ کې چیزه ما 15 پته کال عمر دی ما پیرات کې تیر کړی دا سیالات نو خلک ورختا سوی دی او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکزم په افغانستان کې فعال ندي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي د زلزلې د تاثیرات خبر شي او څنګه زلزلې اتفاق ویږي دغه شي کیږي او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مرکز آگاهی‌دهی او مراکز تحقیقاتی په افغانستان کې نشته.
خلیل احمد نادم و د زمک پیژندن متخصص چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط ورستی تحلیل موږ سره شریکاو. البته په هرات کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی، د تازه ارقام په اساس چې د ملګرو ملتونو سازمان شریک کړي دي لږ تر لږه 340 کسان په نننۍ پیښه کې په هرات ولایت کې مړه شوي دي، سلګونه نور هم ټپیان دي. د طالبانو حکومت هم ویره ښودلې وه چې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. البته یوه زوروره زلزله نن په هرات کې د 6.2 ریکتر په کچه باندې د هرات زندجان او شاوخوا ولسوالۍ ولړزولې، همدارنګه په بادغیس او فراه کې هم ټکانونه حس شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنیدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم او یو ان ایچ سی آر نن په یو ګډ اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي. د پاکستان حکومت ویلي دي تر لکونه افغانان به د اکتوبر تر اخیره پورې له دغې وعده وباسي که په خپله خوښه ونوتل. جزئیات په دغه رپورت کې.
له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو ل بریکړې ورسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنیدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډ اعلامیه کې چې نن سهار د یو ان ایچ سی آر په ویبپاڼه خبره شوې د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپل خوخه بې له کوم فشار او په بایزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان اتباعو اجباري ستنېدنه د بشري حقونو د سختو سرغړونو لامل کیدی شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو اساسوالۍ هم په یو غډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وسلو په برخه کې د پاکستان په ورستۍ پریکړه اندېښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له علي کمشنرۍ غوښتې چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع او له دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د عماړي کو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین پس تشویش
ډیره کډوال ډیرو تشویشونه پر رواني ستونزو اخته شوې دي. موږ له نړیوالو ټولنو غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو خارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشت یو افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وايي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو جواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک جواب راکړو چې باید کور نه ووځم.
جواب دوت
مره. په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبونه تلیلی دولت دخوانه آغای که مطلق دا افغانانو دو میستلو ذکر کرده ده در رهایشی پلاتونو نه دا بیر لوی نورین ده خلق پستونزو که دی دلتا دا خلقو مسائل روان دی خلقو کاروبارون روان دی خلقو کیسون روان دی.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت لولوري لیکلې خبرداري ورکړل شوې چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایا ورنکړي. هغه وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت لولوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان خپل کورونه باسي. موږ مجبور یو چې تطبیق عملي کړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې
مالک کے خلاف جو ہے نا وہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی.
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو لمشر سره لیدلی او په دې خار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند دی ورته شکایت کړي. د پاکستان حکومت د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې پایاله د هیواد ووزی کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. کاڅوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څنډه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د القاعده شبکې د زپلو په موخه د امریکایي ځواکونو او د هغو د متحدینو د عملیاتو 22مه کلیزه ده. یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان پر افغانستان د امریکا برید ناکام او بې پایلې بولي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې په زپلو کې بریالی شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یاده کړې چې د دوی د لومړي پړاو واکمنۍ د ړنګېدو لامل شوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د حکومت د زپلو په موخه د امریکا او د هغوی د متحدینو له عملیاتو له 22 کلونو تیریدلو وروسته یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي پر افغانستان د غبرید د موخو او لاسته راوړنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه داود مایار وایي امریکا هغه موخې چې لامل یې پر افغانستان د پوځي برید اعلان کړی و نه دي ترلاسه کړی او په ټکو یې په افغانستان کې شل کلن حضور بې پایلې و.
امریکا پدری اهداف افغانستان باندې حمله وکړه. یو هدف دا و چې افغانستان کې د تروریزم مقابل مبارزه وکړي، تروریزم دلته منځه یوسي او بل شعار یا بل هدف دا و چې دلته مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي. او همدارنګه دریم هدف دا و چې قانونمند او یو مستحکم نظام افغانستان کې جوړ کړي. امریکا د هاجم یا د حملې نه چندان ګټه ونخسته. امریکا په افغانستان کې ناکام.
خغلی معیار زیاتوی هغه اهداف چې امریکا پر افغانستان د خپل برید لپاره اعلان کړیو لتراګری او نشوي توک سره د مبارزي او خې حکومتولۍ په ګډون یوي هم نه دي ترلاسه کړی. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم په دې باور دی چې د امریکا د برید پر مهال د طالبانو ډله ډیره پیوړی نه و خو له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د پټوکو طالبان پیوړی شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ګورو سقوط نظامی امریکایی ها این قابل تایید
در امریکا پوزی این وطل در تایید ورنه و یعنی دای و استراتیجیک تیر وطن و نه پوزی لیده دوی هیت لاست راوڑنه نه در لوده دوی عملیات بکرل او افغانستان تنه نه وطل خود جگری لمری کرخی نه در لوده طالبان یو کمزور ازواب دیر پر وصلو سنبال نه و او القاعده هم دیر پیاوری نه و ورس لغی چه دوی افغانستان و وطل طالبان پیوزباک من قوت بدل شمیدی
گروه فوق العاده قوی تبدیل شدن
خو یو شمیر کارپوهان د امریکا د غبرید چې د 2001 کال د اکتوبر په ومه پیل شوی وو یو بریا غنی د سیاسي چارو په اساق اتمر په دی باور دی چې امریکا په دی وټوانی د چپ افغانستان کې القاعده شبکه ماته کړی او خپل موخه تر لاسه کړی
د امریکا هدف د القاعده شبکه او د طالبانو د حکومت چې هغه د القاعده د لپاره د امکانات د نن په افغانستان کې برابر کړو د دوی لمنځه وړلو او هغه نظام مذکور شو او د القاعده شبکه هم دلته له منځه لاړه د القاعدې مشران پاکستان ته وتښتېدل
بل سیاسی پو طارق فرهادی هم ورته نظر لري وای امریکا په داسې حال کې پر افغانستان برید وکړ چې افغان مشران متحد نه وو او د پاکستان په ابتابات کې د اسامه بن لادن په وجلو سره خپل هدف ترلاسه کړ په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر ومه چې پر افغانستان د امریکا د برید له 22مې کلیز سره برابر ده په خپل اکسپانا کې د غورز د تور ورځې په توګه یاد کړي د امریکا پر خاوره د 2001 کال د سپتمبر 11مې له تروریستي بریدونو وروسته امریکا د همدې کال د اکتوبر په ومه په افغانستان کې د تلپاتې ازادۍ تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل کړل امریکا القاعده شبکه د سپتمبر 11مې بریدونو مسول وګڼله او افغانستان کې د عملیات ځکه پیل کړل چې د هغه وخت طالب چارواکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د یادې ډلې نور غړي واشنگټن ته نو سپارلې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن څو کال وروسته د 2011 کال د مئی په لومړیو کې د پاکستان په ابتابات خار کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او جګړې کابو شل کال دوام وکړ د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د معلوماتو پر بنسټ په دې جګړه کې 2,947 امریکایي پوځیان وژل شوی په دې 12 کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د وژل شوی سرتیرو پولیسو شمیر شاوخوا 65,000 او د غشان په دې موده کې د طالبانو د جنگیالیو د مرګوب لشمیره له 15,000 څخه زیات دی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شلکلن پوځي او سیاسي حضور مهمه لاستراوړنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنې ډنګیدل د جمهوریت نظام رامنځته کېدل د ټاکنو په ګډون د اساسي حقوقو او ازادۍ او تامین د بیان ازادي د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقوقو په رسمي پیژندل او مهمو نړیوالو کنوانسیونونو ته د افغانستان لاسرسي او چې دغه هیواد لپاره ډیری ازادۍ برابرې کړي خو د افغانستان د یو شمیر سیاسي کارپوهانو او افغانانو په اند دغه لاسترولنې له لاسه وتلې دي او طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمنان دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګیست په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی سفارت په یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو پاڼو کې خبر کړی ویلي دا تعامل دغه تعامل د افغانانو لپاره د کنسولګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د کنسولګری د خدمتونو اسانتیا ده په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکل ریپورت
د هسپانی په پلازمینا مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپل ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خبرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدماتونو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنیو ته په واسطه ول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته کړه
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته رجی کیږي او هغوی بې تصدیقي بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا د سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولي او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي و چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي له طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شود.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارجوی دغه تعامل د قونسلګری د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه ونیسي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي. نو بنا اړوند ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو د ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې رفتارها در حقیقت به من
بلا شک دغه چلندونه د هغو تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا مفهوم به رسمیت شناختنه طالبان هست.
اغلې بارغزی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند په نوآباد سیمه کې د بارخیلو د کلی اوسیدونکو وایي چې د څښاک د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
نه کلنې سلما ګلابي رنګه پلاستیکي زړې چپلې کې په پخو کړي نری شنې جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ وبو لسین پوره کړي چې دې کاري خونځي ته تګ هم د خند او ځن سره مخ کړي دي. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او نا وخته تګې تل د خونکو د غصې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځي مله کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په نا وخت راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو داړتیا وړ اوبه په تنکۍ او ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي نا وخت کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي.
ورزو خوسته هلته ورمورز د رنگین ماخام په نوم آزاده مشاعره جوړ شوی او چې د غنو نور سیمو شاعرانو ورغلی او د مشاعرې تابع کونکو ویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل ریپورت چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمیر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماخام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربیره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکي شاعر بابرزی او څار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم کڅوک راځي یو زلیکا او کزي دوه زلیکا، زړه کې مې زور نشته نازونه نخره وړای نشم، وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یما، هغه او څار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پرنګین ماخام کې زنو شاعرانو تنزیه شیرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدي. تنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي کز مازر گای ګروي شنو تخریقي هاغه زای ګروي د نستش په دې په هر شاکه شوی هر چپ چې تاسو په پرای ګروي.
خوستی شاعران و فرهنگیان آزاد مشاعری د دې لپاره هم خواندوري او غزمنی بوري چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې خیاو نیمګړی خواوې پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل،
د نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلی مشاعره وه، په سترا باندې او ریکارډ یې مات کړو، ریکارډ یې بده مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول په سترا باندې یو په حجاب کې بکېدله، یعنی چا په آزاد ډول باندې چک چک هم پکې نه وې، بده کنن در چک چک خبر هم پکې وای، یعنی ډیره په صمیمیت باندې وا او د هر چا خپل لغه افکار وو، د هر چا خپل لغه هنر وو، هغه یو خدلو شاعرانو پکې غزل وویل، نظمونه وویل.
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځنګلي ډول خوست کې شپنی بندارونه، ملی ادبی ناستې، مشاعره او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزولو راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او دا دود د وخت په تیریدو سره نور هم نوی شوی او ډېر شوی دی.
وطن گران وطن جنت نشان وطن تزمون شم مونگستایو پتنگان وطن تزمون شم مونگستایو پتنگان وطن.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اړوندونکو سلامونه مې ومني.
سګاټه د خپلې او خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي. هغه خزلار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې، دا اصلا اجازه نه لري.
غږ مو اوریده چې ویل یو شمیره غو میرمن چې خپل داند او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمن او تدیغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزه رئیسل کو رزان تشاره غنیزان په یو پیغوري غنیسی خپل پردای ماته پیغوره کی سالا ز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړي د زکه د حضور او رسم ریواج مون اکثره دا رقم ته د دواجنه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. امدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د 50 ماشومان مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپل کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپل یو خزه ګټه نه پیسې خپل پلاس کې نو خزه ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه خزه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالی ځان ته انتخاب کی، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شیان انتخاب کی، دا اصلا اجازه نه لري. بس هغه سړی به ورته راوړي له بازار کې خیر او که خراب راوړي، خزه به په کور کې تحملوي، ځکه د خپل ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان خزه ډېر مظلومې دي، خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي، ځکه دا سم داسې ریواز داسې کور نه خزه وازي نوزي، اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زمونږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو خزه بیا یو خار ته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یتمنه
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنگ واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منی؟
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري، کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سي خار ته سره لاړو، اکوما سودا سي دی په کار هغه سودا واخني، نور ته بیا مونږ کار نو سره لري، سي تاسو په کار دي څه نه څه خري او څه نه خري، سره بده لپاره سره زو سي خار ته نارینه او سره سي راي وري او بیرته بوز.
آیا د سنارینه خو دي لیدلی چې خزو ته اختیار نه ورکي، ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوخه کړي خوخ نه يم دا واخله؟
او ستاد را کوم ستا بازي زوی کی دا را کوم ستا سی او چیز او تراوډی، نو هغه کور کې خځه خوخ نه بیر د بیا نو د بدلې په زور ته سی هم دا دې باسته زه یو ری لام یا درې وری نظم درته، نو ستاد را کوم نری نه ستا ماری درې دي خپل.
ولی ناری نه سی کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې منی، هغه ک د دې شخصي وسایل اخستل وی یا د کور د وسایل رانی ول وی کنه، ولی خپل نظر په زور په میرمنه باندې منی چې هم دا دینو کې د خوخی کې کړي نه خوخی کې
زان د سی بادو ته بریخي زان باد احساس کوي سي زواري خزه ته یو شای درې واره راوړم یو شای څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي، یو واجه خو ځای وي سي دوی زان ټیټ نه راوړي خپل کورنۍ ته یو شای وته راوړي په بازار خوخ وي په خوخ نه دي کوټه مسایر وي، اکثر په کلو کې دا رقم ده سي خزه رئیسل کو رزان ته شاره غني زان په یو پیغوري غني سي خپل پردای ماته په غوره کې سالا زتر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړي، د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه
دا رقم رسم ریواج خدای چې دوی په دې باندې شرمېږي د خځه والی ما سره بازار ته لاړ شي زه خپل هر شی چورته راوړم راوړم به دا کار خدای که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، که سي د خځې زوګ د نارینه زوګ ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو خځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو سره لاړ شي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي سي ما خځه هر ته بوتلم.
او کچيري امدسي دا وضعیت دوام وکا د ميرمنو اغه غوښتنه په نظر کې ونني ولسي په زور یو څه په ومنل سي کړي کور باركي کې په خپل باركي دا به څومره بعد نتیجه ولري
دا مون تازه ټول ګورو ټول پاتہ نتیجه دا کوم بعد واقعب سي دي ازو حقوق باركي نن سب روان دي ټول دغه لاملونه دي نور کوم کورنۍ ترته خپل سره مستقيږي ټول همدا لاملونه دي کنه همدا نتیجه ده دا حل نشین دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمن جنگ دا به په مشمونه باندې څومره بعد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دغه د مور او پلار مکتب دوی تار څه سي کوي مور او پلار وي نو سي هغه هغه ته ونه خي نو هغه ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه کم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دی خنۍ نو آینده ځوان دی ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د یقونو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه و لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موري سره مې مارکه کړې په ګړې سره وبرو
وخن په افغان ټولنه کې خو د تاریخواله د ضدیت په کور ایسي البته یو کم فیصدي کې د مدني خلک وی او د پریدچی دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اهلي سرقه کوي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپل درآمد ونه لري هغه او کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي ور سره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل لغه راج وچلې خپل لغه زور ور باندې وچلې تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد نه زیاتره دا د شې وې د ما سترګو لیدلې دي چې هغه اته د دې یو ډیر په کورنۍ شي ډیر اقتصادي او چاته زمو په لوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغه کې یو نه یو چې په خپل ځای کړی و دا نو شاه خو پری دا یو غاره کې په خپل ځای یم ته باور وکړه چې ژمه او هغه سره دې چې هغه پانتونی لوسته او اما دې په کور کې اولې و چې دې لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلود دا یې په یو په خوندې په ساتو ساتو په باور کې و درولې دې ماته کې څو کوزې بي شاعران پات شم چې دا څنګه په دې اثر دا سره کوم حالات وقع دا رقم کړنی دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنی دا ناوړه دودونه چې هیڅ اصلا نه په اسلام کې دیونه انسانیت کې دی افغانی میرمنو باندې اعمال کیږي خصوصا دوی چې نوې واده کیږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې او دا مه کوئ هغه مه کوه اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغون کوي څو چنده دوی هم ورسره یوځې دغه
خورتونه اغلی عمل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خدا واک نه ورکول کېږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړول او ته د خپل کور منظمول ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکي
چې یو میرمنې ما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هرڅه واخله مګر رقم جوړ کم ریچات پښتیم تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کې یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو جریداره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالهانده احترام د دې کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل وطن کې یو څه کارونه خپل ځو باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څه تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته
غوښتنه مو له داسې نارینه او نه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قائل سي او د حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل ځر تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل ځر او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل موټو باندې ولاړوي. هغه وخت خزه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالی لحاظ بس یې تر رسیدلې خپل ځر باندې بیا هغه وخت ډیر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د ټیک منځ کې تفاهم او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، د دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر قشان او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامته اوسي. د کابل په هانتون ماسله لیمه بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې. هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ په کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاصه نور خلک دي، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني، یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیشه باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیشه غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلاً تاسو د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسو کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا سملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې
ولې تاسو د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ؟ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون وړ سي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل سوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا. دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب دي، بې مني په کور کې استفاده کوي. په خپل ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
موږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې موږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کښته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې موږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید موږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د موږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کمې. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله ووسم یا هم موږ شله ووسو په نارینه او په ښځینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د موږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي ووسیږي او هم ښایسته ووسیږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې موږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. موږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. او خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بېپوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به څه جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم. اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي هم. زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغه سه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په هماغه وخت کې نه هماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستي به دې ول. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تای له خپله انتخاب کړي. مونږ که چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې دا پاتې شي چې موږ دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم، هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی را توان اخیستل؟
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وان اخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ستون کې ورمداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان نه وانخلي چې ته څه اخلي، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړې، نه د بل چا پر ذوق باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیايي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، ځینې نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته، خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله. په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده، نو د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو. چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
سلام دعا کارم د مسافر لالی د پار پغم سلام دعا کارم تیر و مات سهار یا تکاغس خجرا کارم تیر و مات سهار یا تکاغس خجرا
پردی وطن ته ورځم.